افغانستان حکومت وای کابل به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي. د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه به څومره اغېزمنه وي؟ دا مسله د سیاسي چارو له یو کارپوه سره څېړو. ستاسو نظر هم اخلو. د خبری ساعت موزنوریاس نوری هر کله کوم. د خبری ساعت د امان امیرزی په تخنیکی همکاری مختوړم. پر یاد موضوع سربیره د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. ملالای بشیر دلته په سټډیو کې د سیمه ییز او نړیوال خبرونه راټول کړي دي. ملالای جان، مهم خبرونه څه دي؟
نوری صاحب، د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ بنن واورو چې د ترکیې صدر اعظم وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیه کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انقرې له خوا د روسیې الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړې وي. او همداراز په واورو چې د سوریې په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمېر سنی جنګیالي د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل شوي.
بله، ملالای جان را سره اوسی. مخکې له دې چې د سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو وار ورسیږي، ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر غنی هغه وزیر د ویچ غنی افغان ځواکونه د مستقلو عملیاتو اجازه نه لري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال په ختیس کې د 201 سیلاب قلو اردو مسولین له دایر سره په همکارۍ توران کړل او نامعلوم وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر هغه وزیر د ویچ غنی افغان ځواکونه د مستقلو عملیاتو اجازه نه لري. ولسمشر غنی نن د دفاع وزارت د نوي ودانې په پرنس غونډه کې ویل چې امنیتي ادارې هر ورځ په بیلابیلو برخو کې عملیات کوي.
اوازې وزي چې چاته د عملیاتو اجازه نسته. دا څنګه اجازه نسته چې لس میاشتې کېږي حداقل چې هر ورځ موږ 15
زایوکه عملیات. خغلی غنی ویل چې مخالفین غوښتل چې افغانستان په دوو بیلابیلو جغرافیو ویشي، خو هغه هدف ته ونه رسیدل. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو ادعا کړې وه چې دوی له وسلوالو مخالفانو سره د عملیاتو پر مهال مستقل نه دي. د افغانستان ولسی جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون طرحه تصویب کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له دې وروسته هیڅ یو حکومتي چارواکی نشي کولای چې له دوو میاشتو ډیره موده سرپرست پاتې شي. د قانون په داسې حال کې تصویب شو چې اوسمهال د افغانستان دفاع وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست، لویه څارنوالي او څو ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو مسولین له داعش سره په همکارۍ تورن کړل. خغلی قدیر نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکیلانو ته داسې اسناد وښودل چې د داعش اړوند وسلوالو ته د حکومت لخوا کارتونه ویشل شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دا ادعا بې اساسه وبللې. او نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې او یو بل یې ټپي کړې. د دغه ولایت د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې پیښنن سهار د سلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې، خو حمله کوونکي تښتېدلې. دوه میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې د یونما یو کارکوونکي تورپیکۍ په نوم په ورته حمله کې وژل شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د ایران ولسمشر وای مسلمانان باید د خپل دین څیره چې د په خبره د اسلامي دولت یا داعش غوندې سختري زډالو له خوا ځانمنه سوي شکړي. حسن روحاني د یک شنبې په ورځ په تهران کې یو اسلامي کانفرنس ته وویل نن مو تر ټولو ستره وظیفه دا ده چې د نړۍ په عامو افکارو کې د اسلام تصور بهتره کړو. روحاني په عین حال کې پر اسلامي هیوادونو انتقاد وکړ چې په سوریه، عراق او یمن کې د په خبره د وژنو او وینې تویدنې په وړاندې چپه خوله پاتې دي. ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي. دغه راز د حوثي ډلې متحد هیواد ګڼل کیږي. حوثي یاغیان د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف پر وړاندې جنګیږي. د سوریه په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمیر سنی جنګیالي د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره سوي ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل سوي او په بدل کې به یې سلګونو شیعه کورنۍ د یاغیانو لخوا له محاصره سوي دوو ښارونو څخه خوندي ځایونو ته وایستل سي. د لبنان پولې ته نږدې په زبادانی ښار کې اکثره سنی جنګیالي نن بیروت ته د الوتکې د تلونکي یوه بس په وسیله ایستل سوي دي. دوی به له هغه ځایه ترکیې ته ولاړ سي چې وروسته به کولای سي له هغه ځایه سوریې ته د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ سي. په همدې حال کې په دوو محاصره سویو شیعه ښارونو کې شاوخوا 300 کورنۍ به له ادلب ایالت څخه د منځني د مځکې له لارې ترکیې ته ځي او له هغه ځایه به بیروت ته پرواز لري. تمه کیږي دا کورنۍ په سوریه کې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړې سي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیه کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انقرې لخوا د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړې دي. داود اوغلو نن په استانبول کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې ده د کرد پلوه خلق ډیموکرات ګوند سره د دې ګوند د څرګندونو په خاطر د نوي اساسي قانون په اړه له خبرو ډډه کړې ده. داود اوغلو او د خلق ډیموکرات ګوند مشرتابه په کرد سیمو کې د پالیسۍ پر سر اختلافات سره لري، خو د مخکې د سیاسي ګوندونو پر مشرانو غږ کړی و چې د نوي اساسي قانون د تیاری په اړه دې خبرې وکړي. واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند هیله لري چې نوی اساسي قانون به ترکیه ته یو اجرایوي ریاستي نظام ورکړي. د خلق ډیموکرات ګوند دوهم مشر صلاح الدین دمرتاس تیره اونۍ مسکو ته د خپل سفر پر مهال د انقرې لخوا د له سوریه سره پر پوله د روسي الوتکې ویشتل کېدل غندلی و. هغه وخت داود اوغلو د خبرې د خیانت په معنا وبللې. روسیه د نومبر په 24مه پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په سختو ټکو غندلی. دا له هغه وروسته چې ترکیه د سوریه پولې ته نږدې د روسیې یوه جنګي الوتکه ویشتله. او جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړې ترڅو هغه لسیزې اوږده مازله حل کړي چې د کوریایي ښځو په اړه رامنځته سوې وه. له دغو ښځو څخه د جاپان د پوځیانو لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په زوره ناوړه جنسي استفاده کېده. د موافقې له مخې جاپان ژمنه وکړه چې له هغو کوریایي ښځو سره 1 میلیارد ین چې له 8 میلیونه او 3 لکه ډالرو سره سم دي مالي مرسته وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کشیدا وایي د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یون بیونګ سی سره تر لیدو وروسته ټوکیو د دغو ښځو سره د بد چلند لپاره د ژور مسؤلیت احساس کوي. کشیدا دا هم وویل چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د دې غمیزې لپاره د زړه له تله بخښنه غواړي او پښیماني څرګندوي. یون وویل جنوبي کوریا به دا ستونزه په هغه صورت کې حل وګڼي چې په نه پر شا کېدونکې توګه د آخري ځل لپاره جاپان له ژمنې سره سم بشپړه ګامونه پورته کړي. دا او د نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له نجیبه زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.1 اټکل شوې ده. په بامیان کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12.4 ده. په ګردیز کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8.4. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12.2. په کندهار کې آسمان اوریا دی، د تودوخې لوړه درجه 15.1. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12.3 اټکل شوې ده. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.1 اټکل شوې ده. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21.4 او په غزنی کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.15 اټکل شوې ده.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت وای کابل بدراتن کې ملي میاشتې په پایل کې طالبان سره د سولې د خبرو د بیا پیلې دوه لپاره د څو اړخیزي غونډي کوربه وي.
مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او د څو هیوادونو ترمنځ یو فکر وي او د هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخته وي.
د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه به څومره اغیزمنه وي؟ دا مسله د سیاسي چارو له یو کارپوه سره چې وروسته تاسو نظر هم اخلو. د
سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د سیمه ییزو نړیوالو هڅو د تیزېدو تر څنګ وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د جګړې ډګر هم ګرم ساتلی. یوه هم د هلمند سنګین ولسوالۍ جبهه ده چې د ازادي راډیو خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د سیمې له امنیتي وضعیت خبر کړي.
بې وفا ده دولت، رئیس جمهور هم بې وفا دی، زموږ والۍ بې وفا دی، قومندان د امنیې مو بې وفا دی چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چېرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالۍ چا نه سو نیولی.
په ننګرهار کې د داعش په ګډون د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د پیل شوو عملیاتو له حاله مو خبر وو. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر به هرته د کندهار د انارو په صادراتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي.
د لسو او یوولو زرو شاوخوا تنه انار تللي دي په صادراتو باندې. البته هغه صادرات دي چې زموږ د اوتاق تجارت او د ګمرک سره راجستر شوي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په او ډی آی یا په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې د نړۍ په لسو لومړیو ټیمونو کې راغی. دغه مقام د افغانستان لپاره څه ګټه لري؟ په دې اړه مو د کرکټ ټیم له یو مسؤل سره خبرې کړي. د افغانستان حکومت وایي د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې به کابل د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د شویو ژمنو مسأله تعقیب او دغه بهیر د پرمختګ لپاره پر یو جامع کړنلارې خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه غونډې ته خوشبین دی. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
بلاخره د دې وخت راورسید چې د امریکا او چین په حضور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه بحث وشي او داسې پریکړې پکې وشي چې ماتېدل به یې هر یو لوري ته سخت تمام شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور اړخیزه غونډه د 2018 کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړیږي. ښاغلی فیصل ویل دا به یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې نه وي، بلکې امریکا او چین به هم پکې ښکېل وي چې که یو لوری هم پرې عمل ونه کړي هرومرو به تر فشار لاندې راوستل شي.
څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د راتلونکي عیسوي کال په پیل کې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان تر څنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او قالتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او امریکا ته څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخت وي.
کغلی فیصل هغه ګنګوسی رات کړی چې ګواکي پاکستان به د افغان سولې د خبرو په سر د بحث لپاره ځینې شرطونه هم ولري. پاکستان په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کیږي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې لنډیوالو سره کله کژمنه وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه وکړي. امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په لومړی پړاو خبرو کې هم د څارونکو رول درلود. اخو د سولې علي شورا وایي چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډیر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیزه غونډه کې د تنور هم لار هواره کړي چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه ښه نتیجه ورکړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان به هرومرو د افغان سولې په باب له امریکا او چین سره هر ډول همکاري ته چمتو وي.
د پاکستان د حکومت رول د بین المللي ټولنې په ارتباط باندې یو انفعالي رول ده. کله چې بین المللي ټولنه تصمیم ونیسي زما په اخره باندې د پاکستان حکومت له و سره همکاري کوي. د پاکستان د حکومت همکاري یقیناً په افغانستان کې د سولې د پروسې سره ډېر زیات هم
کاغلی مجاهد په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه دا څلور اړخیزه غونډه مثبته وبلله چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دې غونډې په جوړېدو موافقه وکړه. افغان حکومت له کلونو راهیسې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د سولې د خبرو په اړه په پاکستان فشار راولي. اخو سیاسي کارپوهان وایي که څه هم پاکستان شته سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په کتو د دې غونډې له جوړېدو سره موافقه کړې، خو افغان حکومت باید یوازې له پاکستان سره سولې په خبرو بسنه ونه کړي، بلکې باید د جګړې ټولې کورنۍ او بهرنۍ خواوې په پام کې ولري. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالناصر شفیق ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
که چې ته د پاکستان سره افغان دولت د ډیل له لارې نه د راکړې او وافي له لارې نه سنتیجی ته رسیږي، لکه پاکستان سره ستراتیژیک اوګ باندې قائلېږي، مرکزي اسیا ته د تجارت پراخ لاس دی ولري، نو دا په حقیقت کې د طالبانو د هغه غوښتنو چې ډیر ځلې طالبانو غوښتنو ته د افغانستان په لویه کچه ملاتړ حاصل دی، نو دا به یو چې معاملې وشي د خپل ملت د برخې په انزوا کې ساتلو او وطن پاکستان سره معاملې آزاد جوړونه شي لمنځلو
په کابل کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیز غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د جمعې پر ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان وهڅوي چې د افغان سولې لپاره هڅه وکړي. که څه هم افغان حکومت په وار وار له پاکستان سره د سولې په اړه زیات بحثونه کړي، خو لا هم د جګړې اور په افغانستان کې نه دی غلی او ګڼ شمېر افغانان په لمبو کې سوځي. و به کتل شي چې د امریکا او چین په حضور کې دا څلور اړخیزه غونډه څه نتیجه ورکوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امروز چې د افغانستان حکومت وایي کابل به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني چارواکي له قوله چې کابل ته د پاکستان د پوځ له لوی درستې سره په سفر کې ملګری و او نوم یې نه دی ښودل شوی لیکلي چې وایي ټولو دا حقیقت درک کړی چې د سولې د خبرو لپاره یو امکان رامنځته شوی او په جګړه کې ښکیل اړخونو ته پکار ده چې د خبرو د میز تر شا کښېني او دغه پروسه مخته یوسي. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې دا ټولو طالبانو ته واضح پیغام ورکوي چې د سولې لاره خپله کړي، که نه له ناوړه نتایجو سره به مخامخ شي. هغه په دې اړه چې د هغو طالبانو په وړاندې چې د سولې په خبرو کې ګډونه ډډه کوي څه ډول ستراتیژي غوره شوې وویل، په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه به څومره اغېزمنې وي؟ د سولې په خبرو کې پر پاکستان سربیره چین یو بل مهم سیمه ییز او امریکا هم په دې برخه کې یو نړیوال مهم لوبغاړی دي. آیا دا مسله به له دې سره مرسته وکړي چې د سولې نوی پیلېدونکی بهیر به د پخوانیو نیمګړو بهیرونو سره توپیر ولري؟ دا مسله د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره څېړو چې همدا شپه سره ټلیفون په لیکه دی. صافی صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر مهرباني، زه خدمت کوم.
څه فکر کوئ چې د سیمه ییزو او نړیوالو مهمو لوبغاړو شاملول د افغانستان د سولې په بهیر کې، آیا دا به د دغه بهیر له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
ډېره مهرباني ستاسو د سوال نه. زه په دې مورد کې زما جواب مثبت دی، ولې چې ډېر ځله دوه هېوادونه سره ګاونډي افغانستان او پاکستان کښېناستېدل، مګر تر اوسه پورې لازمه نتیجه لاسته نه ده راوستلې، بلکې وضع نور هم خرابه شوې. دا ضرور وه چې بین المللي تضمین کوونکي هم پکې وجود ولري او بالاخره د هغو په مخ کې یو موافقه صورت ونیسي چې هیڅ خوا بیا په آینده کې د هغې نه عدول کولی ونه شي.
صفای صاحب، په دغه پروسه کې لکه څنګه چې مو ویل د مهمو سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ګډون ته په پام سره، ایا ستاسو په نظر د افغانستان د سولې پروسه سیمه ییز او نړیوال اړخ پیدا کوي؟
بالکل، د افغانستان موضوع د شروع نه چې جګړه هم نړیوال او سیمه ییز اړخ پیدا کړی و چې ملګرو ملتونو فیصله وکړه چې دلته یو نظام دی نړیوال چې بل حکومت به بنک جوړ شي دلته راغی، نو دا بېرته که بیا سول هم راځي د دوی په منځ کې په دې منطقه کې هم باید سیمه ییز توافقات موجود وي او حل سیمه ییز حل وي او نړیوال هم باید پکې په حیث زامنانو شریک اوسي تر څو رښتیا یو سوله دایمي دپاره دلته ټینګه شي.
د چین او امریکا شاملول به څومره د افغانستان په ګټه وي؟ په تیره بیا د کابل هغه شکایتونو ته چې په پام سره چې تلې ویلي اسلام آباد په دې برخه کې د زړه همکاري نه کوي،
دا به دومره په ګټه وي چې یوازې افغانستان او پاکستان سره فیصله نه کوي چې بیا هر یو یو په بل بیا تورونه ولګوي چې څوک مني که نه مني، بلکې چین په حیث یو ډېر قوي ګاونډی او دوست د پاکستان او امریکا هم په حیث د پخوانی دوست او ملګری د پاکستان، دا دواړه که په دې مذاکراتو کې حاضر اوسي په افغانستان کې هم دوی اوس د اقتصادي لحاظ او سیاسي لحاظ او نظامي لحاظ دا دواړه قوتونه شامل دي، نو که دوی پکې شامل اوسي دا به ډېره پخه فیصله وي او ګټه به د دواړو خواوو ته هم افغانستان هم پاکستان هم د سیمې په منطقه په حالاتو باندې ولري.
صفای صاحب د سولې د خبرو د بیا پیلېدو خبره په داسې حال کې ګرمه شوې چې طالبانو په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. طالبانو د فعالیتونو زیاتوالي ته په پام سره ځینې د چارو کارپوهان چې آیا تاسو مور سره هم نظر یاست کنه داسې فکر کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره د سولې په احتمالي خبرو کې ډېر امتیازات ترلاسه کړي، تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
بېکې شک نشته ده چې هر جګړمار یا ګروپونه قوتونه او یا دولتونه چې خپلو کې جنګېږي سیاسي اهداف تر شا د دې جګړو موجود وي، نو کله چې جګړې ته زور ورکوي هره خوا مجبوري دا وي چې که سولې ته ځو او مذاکراتو په میز کې نو زه باید د موقف د قویتوب نه او حاکم نه او قوت نه خبرو ته کښېنم چې په هغه کښې امتیازات زیات واخلم. هېڅ شک نشته چې دوی دا ټول فعالیتونه د همدې دپاره دي چې زیات امتیازات په خبرو کښې ترلاسه کړي.
صفای صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، هغه دا ده چې مخکنیو دا ډول رسمي او غیر رسمي خبرو ته په پام سره په دغو خبرو کې چې هیاتونه برخه اخلي هغه باید څومره صلاحیت ولري؟ د افغانستان د سولې عالي شورا خو اکثرا وایي چې مونږ خبر نه یو، کله کله وایي چې مونږ له دې خبرو خبر نه وو، مونږ په دې غونډه کې نه وو. البته د سولې خبرې هم چې کله شوي مونږ ترې پوښتنه کړې. آیا فکر کوي چې یو باصلاحیته هیات باید په دې خبرو کې ګډون ولري؟
فکر کوم چې دا ځلي چې خبرې کېږي د پاکستان سره د دې دوه قوي هېوادو یو په منطقه کښې د چین او د امریکې په حضور کښې دا به یو داسې باصلاحیته او قوي هیات او کمیسیون وي چې د دولت د خوا منل شوی او نوی تعین کېږي او دوی به د حکومتونو سره په همغه لبل خبرې کوي. شورا چې وه د فعالیت بیل وو او هغوی تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي چې دولتونه سره کښېنوي، حتی د جرګې په حیث هم هغوی سره کومې فیصلې ته تر اوسه پورې نه وو رسېدلي. دا بالکل د دولتونو تر منځ فیصله ده او د دوی د قوي او باصلاحیته نمایندګانو تر منځ، او باید نتیجه هم ورکړي.
بلې، ډېره زیاته مننه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد مدیر صافی وو. تاسو څه فکر کوئ، آیا د پر پاکستان سربیره د بل سیمه ییز مهم لوبغاړي چین او په نړیواله سطح د امریکا ګډون د افغانستان د سولې په پروسه کې به د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره مؤثر وي؟ که په دې اړه نظر لرئ کوی سئ موږ سره یې شریک کړئ د ازادي راډیو له لارې. البته له یوې لنډې دمې وروسته کولی شئ چې موږ ته په داخلي شمیرو 00022255 او دغه راز نړیوالې شمیرې 00420221224601 ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو لارې
د ازادي راډیو خبري ساعت.
د ازادي راډیو خبري ساعت په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، سشنبه او چهارشنبه په همدې وخت اوریدلی شئ. ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو مسأله توده شوې، له بلې خوا د جګړو او ناامنیو هم په ټول افغانستان کې زور اخیستی دی. په دې اړه وروسته د کابل د نننۍ ځان وژونکې حملې او دغه راز په هلمند کې هم د وروستیو عملیاتو له حاله مو خبره وو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
بله، سلامونه احترامات تاسو ته محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالمنان دقیق یم د کابل قره باغ ولسوالۍ نه. اول خو زما نظر دغه و چې مثال دغه تروریستان خو دوی د اسلام له نامه استفاده کوي او بیا ته ګورې دوی مثال د انسانانو قشتار دلامي دولت دې لاره نل استفاده کوي
دقیق صاحب، مسله د مونږ د بحث یا ستاسو د نظر څرګندولو دا وه چې آیا پر پاکستان سربیره د چین او امریکا ګډون د سولې د په پروسه کې، د افغانستان د سولې په پروسه کې، آیا دغه پروسه به بریالۍ کړي؟
بله، هو خو ما همدغه نظر ولم په همدغه باره کښې دا خبر نظر ویلی. خو زما
ډېره مننه، ژوندی اوسې، کور مو ودان. یو بل اوریدونکی هم را اخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او لنډ خپل نظر ورکوي په یاد موضوع.
بلی نوری صاحب تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو
ته وعليكم السلام
سلام وړاندې کوم پښتون یم نوری صاحب ما په دې باره کې دا بار بار اعلانونه د افغانستان او ملت تصویر چې سوله راځي او سوله کېږي دا وکتل چې زموږ حکومت څومره کوي دا وکتل چې چې آیا پاکستان څومره صداقت لري په دې باره کې او دا به وکتل شي چې د نړیوال خارجي قوتونه لکه امریکا او چین څومره پر پاکستان باندې فشار راوړای شي که چېرې واقعي فشار د جامع جهاني دخوا او د دو قوتو دخوا قوي مملکتو دخوا واقعا پر پاکستان باندې واقعي فشار راوړای شي او خامخا به دا سوله نتیجه ورکوي خو خدای دې وکړي چې تر کاشي لاندې بیا یو بله نیم کاسه نه وي لکه مخکې چې دا د سولې پروسه شروع شوه او د مشر ملا صاحب مړی را سربیا رسول دوه نیم کلن مړی خدای دې وکړي چې چې تر کاشي کاسه نه وي
مالی مننه پښتون صاحب له تاسو مننه چې مختمو ټلیفونونه وکړل د غراز د افغان بیسی مت سواتل شمیرې لاره هم ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي پر همدې موضوع نظر سرګن کړی دی عبدالواسع هلمنوال له هلمند لیکلي چې د امریکا او چین ګډون د سولې په پروسه کې کومه مرسته نشي کولای ځکه چې امریکا او چین نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي دغه راز یو بل اوریدونکي لیکلي چې د سولې خوبونه به مو هیڅکله هم رښتیا نشي نو مې نه دی لیکلی له تاسو نه مننه چې موږ ته مو پر د یاد موضوع پیغامونه راوستول او دغه راز مو ټلیفونونه وکړل او په دې اړه مو نظر څرګند کړ خو لکه څنګه چې مخکې وویل په داسې حال کې چې د سولې د خبرو موضوع ګرمه شوې دغه راز د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونو په وروستیو کې د ناامنۍ او د زیاتېدو شاهدان دي کابل نن بیا د یوې ځانوژونکې حملې شاهد و افغان چارواکو په دې حمله کې د مرګ ژوبلو په اړه ضد نقیض څرګندونې کړې دي البته د ارقامو په اړه په دې اړه د یوسف خان زدران راپور ته غوښی
په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې او د پیښې په سیمه کې د اطفایو او امبولانسونو غږونو یو ځل بیا د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه او د امنیتي چارواکو په خبره زیان یې هم تر ډیره ملکیانو ته واړوه دغه انتحاري حمله چې سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ختیځه څنډه کې وشوه مرګ ژوبله هم لري خو د مرګ ژوبلې ارقام بېلابېل ښودل کېږي د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي د پیښې په سیمه کې ویل چې دا موټر بم انتحاري حمله وه چې له امله یو کس وژل شوی او د ښځو په شمول 14 عام وګړي ټپیان شوی دی
دغه عام سرک دا او د خلکو کورونه دي تاسو ویني چې دلته کوم نظامی تاسو دوی په نظامی کسانو انتحار کړای وي د موټر انتحار کون کوي او ډاکل انفجاری مواد او انتحار کړای په نتیجه کې د موک 14 نفره د دغه ځای اوسیدونکو لپاره د غدای لارې ابیرین ټپیان شوی دي او یو نفر شهید لرو چې دا ټول عام وګړي دي
د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قومندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې ترکی وګړي هم ټپیان شوي دي د 14 یوې خواته د نظامی هوایي میدان احاطه او بلې خواته جماعت او دکانونه دي چې د عیني شاهدانو په وینا تر ټولو ډیر تلفات په جماعت کې په درس لګیا ماشومان ته اوښتي دي نجیب الله د سیمې اوسیدونکو همغه مهال د سودا اخیستلو لپاره له کوره راوتلی و هغه د خپلو سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ
دغه موټر کې مرسیډیز روان دی خارجات بنا سول
خالد بیا د مدرسې زده کوونکی ده چې د ټپونو له امله اوس په روغتون کې بستر ده
د مدرسې په یک انفجار رغتات کې د نه رخصتي مې شه دی چې دا نه فهم د قرآن شریف مدد است ما بود دیدم که د سم او ګر بود طرف شفاخانه ور دی ماره
د روغتيات برخي چارواکي بیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو په خلاف د ډیرو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي د امنیه روغتي وزیر فیروز الدین فیروز چې لټپیانو یې لیدنه کول ازادي رادیو ته وویل چې د دې حملې یو د شټپیان پر روغتونونو کې بستر شوی او یو کس هم وژل شوی دی
13 مریض شفاخانه وزیر اکبر
14 ناروغانو د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته مراجعه کړې ده او 13 ټپي ماشومان د ماشومانو په اندرا ګاندی روغتون کې بستر دي او الحمدلله د ډیرو مراجعه کوونکو وضعیت ښه دی د دغه حملې مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پر علی گلی پیغام کې ویلي چې د 14 لامل لس بهرنی او درې افغان اسکر وژلې دي، خو افغان چارواکي دا ادارې دوي د غاملې په داسې حال کې په کابل کې لسګونه کورنۍ د غم ټغر تکینولي چې لدی وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د ژمی پر مهال به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم شي. د کابل ښار اوسیدونکي لکه د تل په څیر امنیتي ځواکونه غواړي چې د ښار د امنیت ټینګښت ته جدي پام او د ورته حملو مخنیوي لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي.
په کابل کې د ننني انتحاري حملې په اړه مو واورېدل. د هلمند د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې جګړو د دوی ژوند ډېر تریخ کړی دی.
بې وفا دا دولت دی، رئیس جمهور هم بې وفا دی، زموږ والی بې وفا دی، قومندان د امنی هم بې وفا دی چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سونی غلی.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال سنگین ته تللی او هلته د خلکو او د غراز د دی ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام پسل اشاره پنځه په هم اوریدلی شي. د ناامنیو په ترڅ کې د غراز په ننګرهار کې د داعش او د غراز دولت د نورو وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو له حاله مو خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال د 200 لومړي سیلاب قولي اردو چارواکي تورن کړي دي چې په سیمه کې له داعش وسلوالو سره همکاري کوي. نوموړی تورن دی چې د توفادارو ملیشو د داعشیانو څلورو مړو څخه سرونه پرې کړي دي. په دې اړه زو خپل خبریال به مو له سیمې له وروستي حاله خبر کړي. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو. او مخکې له دې چې سپورتي خبرونو ته وار ورسیږي، دغه راز یو ځل بیا یادونه کوو چې د افغانستان حکومت وایي چې کابل به د راتلونکې میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. دغه راز د کندهار د سوداګرۍ خونې له مشر سره مو هم مرکه کړې ده. دی وایي چې له کندهاره بهر ته د انارو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو اوس بیا هم ملالۍ بشیر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سره خطونه واوروي.
افغان ولسمشر هغه اوازې ردوي چې ګونې افغان ځواکونه د مستقلو عملیاتو اجازه نه لري. د افغانستان ولسی جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون طرحه تصویب کړه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ختیځ کې د 2201 سیلاب قولي اردو مسؤلین له داعش سره په همکارۍ تورنوي. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې یوه واکسیناتوره وژلې او یوه بله یې ټپي کړې ده. د ایران ولسمشر وایي مسلمانان باید د خپل دین څیره چې د ده په وینا د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سخت دریځو ډالو لخوا زیانمنه سوې شکړي. د سوریې په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمېر سنی جنګیالي د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره سوي او ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل سوي. د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیه کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسي.
او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د مالدیف ټیم پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغان لوبغاړو د فوټبال سیالۍ د مالدیف سره د افغانستان پر وخت 5:30 بجې پیلېږي. روفی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال ټیم د جنوبي اسیا په سیالۍ کې د بنګلاديش او بوتان سره په بي ګروپ کې وو چې د افغانستان د فوټبال ټیم نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې د هند د فوټبال نړیوال ټیم ته په ماتې سره اتلولي خپل کړه. د کرکټ سیالۍ په لړ کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ټیم پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم په 15 ورځنیو او 20 اوریزو نړیوالو سیالیو کې د زیمبابوې د کرکټ ټیم پر وړاندې لوبه کوي. هوتک زیاته کړه چې په نړیوالې یو ورځنۍ سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ټیم وتوانید زیمبابوې ته د 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړي. په دغو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریا په صورت کې 1,500 امریکایي ډالر امتیاز ورکول کیږي. او د ګلوب ساکر د جایزې ګټونکي په دوبۍ کې اعلان شول. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د ټیم د غوره لوبغاړو جایزو د اخیستلو لپاره کریستیان رونالدو او لیونل میسي کاندید وو. د ارجنټاین او د اسپانیا د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ لوبغاړي لیونل میسي په 2015 کال کې دا جایزه ترلاسه کړه. دغه راز د غوره روزونکي جایزه د بلجیم ټیم روزونکي واخیسته. ساکر ګلوب هغه غوره جایزه ده چې هر کال د غوره لوبغاړو او روزونکو ته ورکول کیږي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل دا او ځینې نور د افغانستان او سیمې خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې په ننګرهار کې د دولتي وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو له حاله مو خبرو. دغه راز اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د 200 لومړي سیلاب قلور د چارواکي تورنوي چې په سیمه کې له داعش وسلوالو سره همکاري کوي. د غرض د هلمند سنگین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور خپرو. د کندهار د سوداګرۍ خونې له مشر سره مو هم خبرې کړې دي. خو اوس ننګرهار ته له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په لیکه دی. سیمه په وروستیو کې د داعش په ګډون د وسلوال مخالفانو خوا د مخ په جدیدونکو ناامنیو شاهده وه. په تېره بیا د ننګرهار اچین ولسوالۍ چې ویل کیږي پکې داعش ډیر فعال دی. شینواری صاحب راته ووایه چې دولت څه ډول عملیات کړي دي.
مننه دا اوې بریدونه لسیر شپایی که دا ننگرهار پا اکین او چپلیهار و لسواری و چی پا مختلف و چی ممانی دا فیل شو چی نن سرسار نا وقت پری دوان رو دا ولی سنا تاولا خود دیانا وی چی پا جاغ و بریدونه که پا پولا که آتش پیت سنا دا دایش و سنسی لغری وزر شیوی دی او سلو سنا نور زخمن شیوی دی او هم دارنگا دا ترنی وقتی که پاوی که دا چکا و راکت دا لمان دا اول شیوی دی.
شنواره سه بریدونه چا کړی هوایی بریدونه
د دې د معلوماتو مخې په دغه بریدونه کې مرکزي وګړو ته مرزوبه نه ده وکړي او دا نه ځل چې افغان ځواکونه د افغان هوایي ځواکونو لپاره په پراخه ډول باندې د داعش او سوال باندې هوایي بریدونه ترسره کړي. له دې وړاندې به مخکې د بریدونه چې هغه بهرني ځواکونو پورې تړلې وي هغوی به مرې کولې. ولې دا لومړی ځل دی چې دا د داخلي یعنې افغان ځواکونو لپاره دغه بریدونه ترسره کیږي.
په سیمه کې وضعیت د اچین او چپلیهار وضعیت څه ډول دی؟ خلک آیا اوس هم هلته اوسي؟ اچین خو له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر بدل شوی. په تېره بیا داعش پکې ډیر فعال دی. د ملکي وګړو وضعیت څنګه دی؟
هغه سیمو کې چې د داعش وسلواله ډله فعاله ده هلته د بوټو په شمار یو نیم کور کې پاتې وي. هغه د نور په مجموع کې په ټوله کې د دوی کې نوي کلیسونه هغه راکده شوي دي. د جلال آباد ښار او نورو امن سیمو ته راکده شوي چې دا د تېرو د څلورو میاشتو راهیسې دغه خلک راکده شوي دي. او په هغه سیمو کې چې وسلوال فعاله دي هغلته څوک نه اوسېږي. نو د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې چې ملکي پاتسته او دوی دغه کامیاب بریدونه ترسره کړي یوازینۍ وجه هم همدغه وه چې په سیمه کې ملکي خلک همدارنه ولسوالۍ څخه هم دغه د تېرې میاشتې په اوږدو کې په سلګونو کورنۍ هغه د ښار او نورو سیمو ته راکتل شوي چې کله داعش وسلوالو دلته د ولسوالۍ ته راځي نو خلک خپل سر کله کور کې ځي او خاطر راکړه کېږي.
شنواره صاحب یو بل موضوع په سیمه کې د داعش په ضد په تېره بیا یو شمیر سیمه ییزو خلکو وسلو ته لاس کړی دی. که څه هم د ولسي جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر وایي چې دا ولسي پاڅون دی خو له بلې خوا ویل کیږي چې نوموړی تورن دی چې خپلو وسلوالو ته یې وسلې ورکړي او د داعش پر ضد راپاڅېدلی دي.
پرونیم په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی له داعش د دوی پاتورن کوون کې له داعش سره په جګړه کې ښکیل ول نه د داعش څلور مړي تر لاسه کړی دي. آیا خلک د دغو ملیشو یا دغو وسلوالو ته په څه سترګه ګوري؟ آیا هیله لري چې دوی به وکولی شي چې داعش ته په سیمه کې ماته ورکړي؟ د حکومت تر څنګ، د امنیتي ځواکونو تر څنګ، د دوی درېدل څومره مؤثر دي؟
د داعش په خلاف باندې د حکومت یا نتیجې افغانستان لپاره مخکې هم عملیات پیل شوي وو، خو خلک نامید ده په دې شکل چې کله دغه عملیات پیلېدل امنیتي ځواکونو ژمنه کړې وه، ولس اجاد ورکړی وو چې د دوی دغه عملیات به تر هغې پورې دوام کوي تر څو تر خوګیانې ولسوالیو پورې دغه سیمې له وسلوالو نه پاتې کړي. او د ننګرهار والي سلیمان کندزي هم په کنفرانس کې دغه خبر رسنیو ته شریک کړې وه چې دغه ولسوالۍ چې داعش له کومې سیمې دي دغه د وسلوالو پاتې کړي او خلکوي چې دغه عملیات پیل شول. د سیمې ولسوالۍ سډل بازار مخکې ولاړل، هماغه څه زیات بیا ولیدل، داسې ټیک چې له لاسه څخه زیات وخت وشو چې ځواکونه عمل ته ولاړ، مخکې تګ نه کاوه. همدغه و چې ولسونه هغه اعتماد او ختم شلو ممکن په مراکز کې ویل چې افغانان مخکې شي سره بیا د عادي ظاهر تدیر کسان لارښوونه باندې دغه سیمې ته لاړل. پاڅونې وکړه په چیراګان سیمه کې، نازیانو کې او د آسي ولسوالۍ په دیسره سیمه کې چې د ورمه ورځ د دوی او د داعش ترمنځ جګړه هم وشوه. مخکې د دوی ترمنځ دغه سیمې خطر نه وه شوې، په دې وروستیو دوه درې ورځو کې د داعش سره د دوی دغه جګړه وشوه. ولس وایي که هغه که د عادي ظاهر کسان وي او که د حکومت کسان وي، دوی وایي چې بیا زموږ سیمه
بلې شما مچن ورې تاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريال لول جلال آباد چې په اچین او د ننګرهار په اچین او چپلهار ولسوالیو کې د داعش پر ضد هوایي بریدونو له حاله خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل چارواکي وایي چې په دې بریدونو کې د داعش اته شپېته وسلوال غړي وژل شوي دي. بیا هم په سیمه کې تم کېږو د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د 200 لومړی سیلاب قول اردو چارواکي تورن کړ چې په سیمه کې له داعش وسلوالو سره همکاري کوي. قدیر نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه یو شمېر اسناد هم وکیلانو ته وښودل. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند د ظاهر قدیر دغه څرګندونې په کلکه رد کړې دي. تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
که څه هم تر اوسه د ولسي جرګې د لومړي مرستیال د هغو تورونو سپیناوی نه دی شوی چې د ملي امنیت شورا او یو شمېر نور چارواکي د داعش په ملاتړ تورن کړي وو، خو ظاهر قدیر دا ځل په ختیځ کې 201 سیلاب قولي اردو هم د داعش همکاره وبلله. ظاهر قدیر د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل کله چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړه ونخلي، نو تیاری یوازې طالبان په نخه کوي نه داعش. ښاغلي قدیر د ولسي جرګې غړیو ته داسې اسناد وښودل چې په ننګرهار کې میشته 201 سیلاب قولي اردو منصوبین پکې له داعش سره په همکاري تورن شوي وو.
افراد تحریک لشکر اسلام
د منګلباغ اړوند تحریک لشکر اسلام چې په خو د افغانستان د دولت لخوا ورته د جواز ځانګړي کارت توضیح شوی وو، په دې وروستیو کې نږدې 90% کې د نازیانو او چین په ولسوالیو کې د داعش په تورریستي ډلو کې تنظیم شوی. څو تنه د چین ولسوالۍ اړوند د عبدالخیلو سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. په جیبونو کې داسې کارتونه موجود وو چې د افغانستان د دولت لخوا ورته توضیح شوی
وو.
ظاهر قدیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش حضور خلک اندېښمن کړي او دا مهال هم امنیتي ځواکونه او پاڅون کوونکي له دغو ځواکونو سره په مبارزه بوخت دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت د ملاتړ قومندانۍ ویلي وو چې ممکن په ننګرهار کې داعش ډله پیاوړی مرکز جوړ او د عراق او سوریې له داعشیانو سره اړیکې ټینګې کړي. له دې سره سم داسې راپورونه هم خپاره شول چې د ظاهر قدیر په مشرۍ ولسي پاڅون کوونکو د یک شنبې په ورځ له 15 داعش وسلوالو څخه سرونه غوڅ کړي وو او د هغوی سرونه یې په لویه لاره نندارې ته ایښي وو. له دې وړاندې ظاهر قدیر د افغانستان د ملي امنیت شورا او یو شمېر نور چارواکي هم تورن کړي وو چې له داعش داعش وسلوالو سره مرستي کوي خو افغان حکومت هغه محل دا تورونه رد کړل او د دغو اداوس بناوی ته یو پلاوی وټاکه چې د پلاوی تر اوسه د خپلو چړنو نتیجه له ول سره نه ده شریک کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ولسی جرګې د لومړي مرستيال زهر قدیر نوې څرګندونې بیا اساسه بولی چې د 201 سیلاب قلی اردو مسؤلین له داعش سره په همکاري تورن کړي دي. د دغه وزارت مرستيال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
په وزارت دفاع کې دغه سی او مورید نه د سی او په قلوردی د صدیا کې هم هیڅ دغه سی او خبره تر اوسه رامنځته شوی نه دی. دا سی یو موضوع سی گویا کوم سره د داعش سره همکاري او د دولت پورې ارتباط ولري د مونږ لخوا نه هیڅ دغه سی او خبره رامنځته شوی نه ده او مونږ نه تایید کوو او نه هم دا سی او موضوع رامنځته شوی دی.
د راپورونو له مخې داعش ډله د ننګرهار په نازیانو اچین حصارک بټی کوټ شینوارو غنیخیلو او هسک مینه ولسوالی کې فعالیت لري چې له افغان حکومت سربیره له وسلوالو طالبانو سره هم په جګړه بوخدي. د ولسی جرګې لومړی مرستيال په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه افغان ځواکونو د ننګرهار په اچین ولسوالی کې د داعش ډلې پټنځایونه بمبار کړي دي چې د داعش 15 وسلوالي پکې وژلې دي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې مو د ناامنۍ او جګړو په اړه واورېدل. اوس هم زو جنوب ته د هلمند ولایت چې له څه مودې راهیسې د سختو جګړو ډګر دی. د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ د وسلوالو د جګړو له کبله د تشدد په کور اوښتې ده. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو تر څنګ سلګونو افغان سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. په سنګین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربیره چارواکي وایي چې سیمې ته سلګونه تازه دمې سرتېري رسېدلي دي. ویل کېږي اوس هم د سنګین له بازار څخه یو شمېر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي او بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دا ولسوالۍ تر لنډ سقوط وروسته بیرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغله او تر سلو ډېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په مځکنۍ او هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي سنګین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر کړی دی.
د ګریش د دورای څخه تر سنګین پورې دغه غزیدلې 30 کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت شوونه کوي. هر ځای د مین چاودنې سوي دي. په خالی امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځېدلو موټرونه او تر لس ډېرې د امن نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بریدونو له امله سوځېدلي تر سترګو کېږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان له په دوو ورځو کې په دې لاره په سنګین کې د ملي اردو دوهمې لوا ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنګین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر کاس یا بل شی نه تر سترګو کېږي. موږ سنګین ته څیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ شو. دی نوم نه ښیي خو د سنګین بازار ته په نږدې سیمو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي.
زیات خو داسې دی د دغه ځای ساحه خو ته دولتي پوستې نورې نشته او خو ته بیا نور ساحه د طالبانو په لاس کې ده چې کوم خلک د طالبانو د طرف خلک دي او دې څه بیریږي چې د طالبانو د دولت په ساحه کې زه ګزاره نشم کوی نو هغه د دولت ساحې ته نه ځي د طالبان ساحې ته وځي او کوم خلک چې بیا د دولت په ساحه کې خلک هغه بیا نه وځي د طالبان ساحې دا بیا د دولت خواته ځي. خو فعلا بازار بند دی ټول خلکو مالونه پکې بند پاتې دي. بعض ځایونه ورم لګېدلی دی ورم سوی دی خلکو مالونه سوي دوکانونه سوي خلکو داسې وایي چې ولسوالۍ څنګه وتلی خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات کوي نور معلومات نه راځي.
سنګین د کجکی باغران موساکلا او ګریش کولسوالیو په منځ کې د کندهار غوره کولسوالی او د هیواد په شمال کې د غوره او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري. د سنګین ولسوالی قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول ملکی کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمس الله سرایی وای د وسنوی جنگونو لامل ډیر ملکی کسان وجل سیوی دي. سرایی د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنگونو لامل درمنست سیوی واشت پړه خبرې کوي.
بازار ته وسره م طالبان خراب لري جن په زیاته لري خلک چې دلته د بازار شاو په باندې و هغه دوی په سخت دوه متاثر دي چې طالبان د همیشه لپاره دوی پلان په تګرام راځي چې د دوی ته ورکو د همیشه پر هغه ځای باندې چې هلته کلي او کورونه یې انسانان یې په هغه ځای کې هم دوی مخ ته دروازو مینونه ګرځي هغه دا اوس چې موږ اطلاع لرو اکثر داسې خلک دي چې هغه راوته راځي چې خپل دروازې او مخ ته نه شي راوتی چې وایم ګزارې ده په هغه ځای کې خلک غورځي اکثریت خلک قربانۍ دي چې دغو مینونو دا د دوی ملکي خلک دي نو د خلکو ګډې په ټکسرانو کښې د زمخ په مشرانو کښې هم دي او بیا بې سنوی چې شنه اسمانده هم پراته دي په دغه سخت حالاتو کښې دي ورور رسنین خلک
د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبلې شمېرې ځکه دقیقې نه دي چې ناامني ده او څوک د سنګین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو تیرکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل سوی او وسلوال د بازار څخه ایستل سوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوژه پورې تړلی وایي که مرکزی حکومت او سیمه‌ییزو مسؤلونو پر وخت مرسته کړې وای د سنګین حالت دې حد ته نه رسېدی. دوی هم نوم نه ښیي خو په ډېر ځورېدلي انداز یې د خپلو ملګرو او د جنګ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنګین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، کرمانان خلک دي، بې وفا دا دولت دی، رئیس جمهور هم بې وفا دی، راسان دی بې وفا دی، زموږ والی بې وفا دی، قومندان د امنی هم بې وفا دی چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چېرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سو نیولی. زه د درو کالو په مقابل کې زه جنګېدلی یم، دا زما ولس دی، دا پر ما راټول دی، ما پېژنې. د درو کالو په مقابل کې زما دې په خدای قسم که ماته چا یا کومک راکړی یا ماته چا تبدیلي راکړی تر نن سنه ده پرې نن زه په داسې حالاتو کې یم.
که څه هم چارواکې په رسمي ډول دا خبره نه تاییدوي خو ویل کېږي د سنګین د پولیسو 220 نفره تشکیل خالي دی، یا څوک نه ځي او یا هلته د مځکې او هوا د لارې تګ ګران کار دی. د سنګین په زرګونو کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 څه ډېرې هغه کورنۍ سروې کړي او مرسته ورسوي چې تر ګرشک ولسوالۍ پورې راغلي دي. د سنګین پات هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې ناامنیو په غېږ کې نیولي دي تر صبر او زغم دې خواته بله چاره نه لري. محمد علی استای د ازادۍ رادیو هلمند.
د ازادۍ رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي له کندهار د 10 میلیون ډالرو په ارزښت انار بهر ته صادر شوي دي. حاجي نصر الله زهیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د انارو د حاصلاتو له پیلېدو بیا تر اوسه 10,000 ټنه انار په راجستر او 1,500 ټنه انار هم په غیر رسمي توګه یا په غیر راجستر توګه بهر ته صادر شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی له ښاغلي زهیر سره په دې اړه مرکه کړې ده. هغه په پیل کې وویل
د انارو سیزن در پروشش کال په اندازه باندې ډېر صحیح راغلی وو. لا په آخر کې تاسو په جریان کې یاست چې کال ګرم و، انار ژر نه سوه پاخه، نو بارانونه پر وسوه. په آخر کې دا زموږ صادرات تاوانیان شوله، نو په دې خاطر باندې انشاءالله بیا هم تقریبا د 10,000 او 11,000 شاوخوا تنه انار تللي دي په صادراتو باندې. البته هغه صادرات دي چې زموږ د اوتاق تجارت او د ګمرک سره راجستر شوي دي، خو غیر راجستر در 10,000 او 15,000 ټنو باندې نور هم غیر راجستر تللي دي. ځکه چې زموږ دوې ولسوالۍ د ښار د باندې دي چې یوه د مارو د ارغسان ولسوالۍ ده او نیمه د ډنډ ولسوالۍ ده، نو په دې لحاظ باندې دا انار اکثره غیر راجستر تللي دي چې هغه زموږ ته ګمرک یا اوتاق تجارت ته نه دي راغلي، نو په دغه اندازه باندې انار تللي دي. د پروشش کال په پرتله زموږ د فیصدي کچه د پروشش کال په پرتله د 10,000 او 15,000 په شاوخوا کې اضافه شوي دي چې سږ حاصلات ښه وه. خو دغه یو اخري دغه چې پېښ شو چې باران پر وسو، ډیر انار موږ زایس ولې چې هغه خپل انار په باران ووي نو درد پیدا کی بیا ترانزیت کېدلای نسی په ترانزیت کې نسی تلای.
دغه انار کوم هیوادونو ته صادر شوی؟
دغه انار پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته او جرمنی ته، مالیزیا ته هم په لږ اندازه باندې تللی دي او جاپان ته هم په لږ اندازه ولاړل. خو بدبختانه دغه انار باران کنوای پرسوی نو شاید زمر انار دغه نو ملکوت هم ډیر تللی وای، خو هغه د باران پر سو باندې چې دې زخمیان شوله نو نسوای کولای چې دې د خارجي مارکیټو ته ورسیږي. نو زمر صادرات هم بلا ودریدل او کداش نو ان شاء الله زمر صادرات سر سرویس په ساتي او زایش پیدا کاوه در پروش کال په پرتنه باندې.
دا سی ویل کیږي چې پاکستان د کندهار انار په خپل نوم نور هیوادونو ته صادروي.
دا معلومه خبر ده چې زموږ انار پاکستان هم نور هیوادو ته استي، هندستان هم استي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دی به حالت په جلا کې کین کی. خو البته دی د کارګو د غلری سولتونه زموږ په افغانستان کې د کارګو سولت نشته چې موږ د خپل د اواد لارې باندې انار واسطو پرس کوس جرمنی ته چې دی هم موږ په ډیر مشکلاتو باندې پر ایران باندې یا پر جخوا باندې ځو. نو که موږ کارګو ولرو زموږ انار به خاله راسن واغه ملکو ته ځي. نو ان شاء الله موږ سږ کال د چین سره دا دغه کړی دی چې اوس په دغه یو څلور پنځه ورځې کې زه د کابل ته تللی وم، دغه سره مخبري وکړلې چې زموږ وزارت زراعت او تجارت د دې سره هغه مایده امضا کی چې زموږ تجارتي اړیکې د دې سره الهسي. نو کال د پاره به ان شاء الله زموږ انار چین ته هم لاړ شي.
د کندهار د سوداګرۍ د خونې له مشر نصر الله زهیر سره مرکه وه.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گذن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و فعلاً د ازادۍ رادیو او ریډیو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې چې کله د ازادۍ رادیو خبرونې د ماښام په 2 بجو پای ته ورسیږي پیلیږي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د خبرونې اوریدلی شئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا په یو ورځنۍ لوبو کې 10 مقام ته پورته شوی دی. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې که د افغانستان ټیم راتلونکي یو کال خپل ځای وساتي او نور لوبې هم وګټي نو په 2013 کال کې به د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا بوبخی د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د نړیوال د کرکټ نړیوال شورا د دایمي غړیتوب د حاصلولو لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم څومره مسابقې باید وګټي.
دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو او دوو ټي 20 دی. اما په دې سره چې موږ داسې یو پول ممبر ته ماتو ورکوو پر دې فکر نور هم پرمختګ کیږي. په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې د لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولای شي چې د کرکټ د بین الملی شورا عضویت ترلاسه کړي د هغو پر مخلوري باندې بل یو قدم یا تګ دی چې موږ یې کوو نو نور هم را خپل هدف ته نږدې کوي. په دغه سره که موږ دغه په دې وتوانېږو چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوی نورې سیالۍ وګټو یعنی پول ممبر ته ماته ورکړو هغه کومه کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین الملی شورا دخوا سره نو د هغې دپاره یو بل قدم د مخ پر وړاندې شي انشاءالله. بل
افغانستان ټیم چې اوس 10 مقام ته راغلی دی څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د آی سی سي فول ممبر ترلاسه کړي؟ دا خو موقتي ممبرشپ دی، کېدای شي چې مثلا که لوبې وبایلي بېرته به راکته شي. نو څه فکر کوئ څومره لوبې نورې باید وګټي چې ځای پوخ شي؟
د رینکینګ هغه یا د ردیف یو موضوع دی چې موږ باندې د سم مقام کې قرار لرو. اما هغه اصلي ګول یا هدف چې موږ د فاره دی هغه فول ممبرشپ دی. هغه ته نه دا نه دی چې اوس موږ دغه سیالۍ ګټو او موږ به د کرکټ د بین الملی شورا عضویت ترلاسه کړو. دغه سره نورې کرکټیاوې هم شته یا هغه نور تګلاره هم شته چې هغه په دننه هېواد د کرکټ بین الملی هغه میدانونه جوړول دي او خپل کورنۍ کرکټ په شو درېدل او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرمختګ د دغه هیوادونو سره لوبې کول ان شاء الله دوه امیدوار چې د 2018 او 2018 پورې به د کرکټ د بین المللي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړي چې بل اخره موږ دایمي عضویت یا غړیتوب د کرکټ د بین المللي شورا و
او افغان ټیم به تر څه وخت پورې په اماراتو کې پاتې کیږي
پښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسېږي موږ به ان شاء الله ولادیز لسم د جنوري پورې دلته په امارات کې چې په لسم د جنوري به زموږ اخیرنی شلوري د سیالي وي
د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه وه وړاندې خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي کابل به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان پاکستان چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه په کابل کې لومړنۍ غونډه کوي او ویل کېږي چې دا کمیټه به په دې اړه چې د سولې بهیر په څه ډول مخته لاړ شي یوه جامع کړنلاره جوړه کړي
کارتهایی که از طرف دولت افغانستان